بدمرغی داوه چی د سوداګر سر او غاړه ډیر نری وو او لکړی څخه به راوتل. کړی ډیر لوی وه. وزیر باچا ته راغی او ستونزه یې ورته بیان کړه. باچا ډیر پریشان شو. لوګ دو مشورو وروسته باچا امر وکړو چې په خار کې هغه سړی عمومي چې تر ټولو د غټ سټ سختن او ډیر چاغ وي چې کړی په غاړه کې برابر راشي. مرید چې تر دې دمه د قمقلانو د باچاهۍ ډوډیو ښه چاخ کړی و عسکرو ته تر بل هر چا د پریړې غاړې سختن معلوم شو. سړی یې ونیو. مرید ورته وویل زه خو ستاسو په وطن کې مسافر یم، په هیڅ شي مې غرض نشته، ما څه ګناه کړې ده؟ عسکرو یې غټ سر ته اشاره وکړه او په کیسه یې پوه کړ. ده ته د پیر خبره وریاده شوه چې ورته ویلي وو
دلته حماقت حکومت کوي، معلومه نه ده چې تر کله
حماقت حکومت کوي،
او دا هم نه ده معلومه نه ده چې
سبب له تا سره څه کوي،
او دا هم دلته حماقت حکومت کوي معلومه نه ده.
کله چې مرید اعدام میدان ته بول کیده لزانه سره یې ویل یا پیر فریاد می واوره او مرسته را سره وکړه. پیر چې بزرگو د مرید د زړه فریاد واورید او د خپلې بزرګۍ په برکت یې د سترګو پر رب کې مرید ته ځان ورساو. د پیر لومړی کار دا و چې مرید ته په قهر او ترخه ژبه په غوږ کې څه وویل او بیا یې باچا ته مخ واړاوه. پوښتنه یې ورنه وکړه
تر ټولو پاچاهانو هوښیار ټولواکه دا راته وایه چې مرید لوی وي که پیر؟
باچا ورته وویل معلومداره ده پیر لوی وي. دا پوښتنه دې ولې رانه وکړه؟ پیر وویل نو که داسې وي اول ما اعدام کړئ، مرید مې تر ما وروسته اعدام کړئ. کله چې مرید د پیر دا خبره واورېده په زاره یې شو نه صاحب اول نوبت دې زما وي، زه خو هسې هم غوره شوی یم، د خدای په لیاز اول دې زه یم. د نوبت په سر د پیر او مرید سره شور جیک شو. باچا چې د دوی جنجال حیران کړی و پیر ته یې وویل ته ولې اعدام غواړې؟ موږ خو دې ځکه انتخاب کړی چې سټ یې غټ دی.
که وعده راکوې چې اول به زه اعدامېږم بیا حقیقت درته وایم.
بادشاه وعده ورسره وکړه او پیر تر لاس ونیو ګوښې ته یې کړ او په غوږ کې ورته وپسنید.
صاحبه زه او مرید مې په ټولو پاچاهیو ګرځېدلی یو، ستا خار او پاچاهي تر بل هر خار او پاچاهۍ غوره دي. موږ تر تا نیک بخته پاچا نه دی لیدلی. دغه کړۍ چې نوې تیاره شوې ده په اصل کې د جنت کړۍ ده. که د هر چا غاړې ته اول ولوېده هغه به له مړینې وروسته دوباره دنیا ته راځي او د دې ملک پاچا به ورنه جوړېږي. هر هغه کس به له مړینې پس د پاچاهۍ ته د وزیر په حیث راشي چې له اول سړي وروسته یې کړۍ غاړې ته ولوېږي او اعدام شي. زه او مرید مې په دې دنیا کې د درویشۍ او ملنګۍ له ژوند ستړي شوي وو. نور نو غواړو چې د مزو او خوندونو ژوند وکړو، ځکه خو هر یو وایو چې اول د زمانو بد وي. صاحبه اوس چې مې حقیقت درته وایه په خپله وعده به وفا کوي او اول به ما اعداموي.
باچا په فکر کې لاهو شو. ده په بل چا باندې خپله باچاهي نه لورېده. ده د زړه غوښتل چې په بل ځل ژوندون کې هم باچا واوسي او مزې چرچي وکړي. له اوږده فکر وروسته یې امر وکړ چې اعدام دې سبا ته وځنډېږي. د باچا مقصد دا و چې له خپل وزیر سره د سلا مشورې لپاره کافي وخت پیدا کړي. باچا له نورو پټ خپل وزیر ته وویل زه او ته خو ډیر د خوشحالۍ ژوند لرو، خو یوازینۍ خبره چې کله کله مې ځوروي هغه دا ده چې موږ به نه یو او دلته به بل څوک مزې چرچې کوي. اوس چې جنتي کړۍ په ګوتو راغلې ده او د پیر او مرید ورباندې جنگ دی، زه او ته ولې غفلت کوو؟ ولې خپل آخرت نه ښه کوو؟ وزیر ته د باچا خبرې ډیرې معقولې ښکاره شوې او فیصله یې سره وکړه چې اول به باچا بیا به وزیر د اعدام کړۍ غاړې ته اچوي او په دې ډول به خپل بل ژوندون هم بختور ګرځي. په هغه شپه باچا او وزیر په پټه زندان ته لاړل. پیر او مرید یې خوش کړل، د هغوی جامې واغوستې، ځانونه یې د هغوی غوندې جوړ کړل او څرنګه چې د کمقلانو په باچایۍ کې د ورځې چارې د شپې ترسره کېدلې نو د باچا وفادار عسکر په تیارې کې په دې پوه نه شول چې څوک اعدامي. دوی د پیر او مرید په ځای خپل باچا او وزیر اعدام کړل او مړی په سارا کې واچول چې مرغان یې وخوري. وروسته چې خلکو کارغان او ټپوسان له مړیو وشړل او نږدې ورغلل ورمعلومه شوه چې باچا او وزیر اعدام شوي دي. خلکو ټوله شپه ویر وکاوه او مشورې سره وکړې چې له دې وروسته به څوک سلطنت او وزارت کوي. په دې منځ کې ځینو وویل چې پیر او مرید به باچا او وزیر کړو چې دلته یې خپل خپلوان نشته، ټول خلکو ته به په یوه سترګه ګوري. نور خلکو دا وړاندیز ومانه او پیر او مرید یې په داسې حال کې وموندل چې له خاره وتل. مرید ورسره سمدستي ومنله، خو پیر وویل چې یوازې په دې شرط به پاچایی کوي چې خاریان هغسې ژوند ته مخه کړي لکه د نورې ټولې دنیا چې یې کوي. د احمقانو د پاچاهۍ خلکو د پیر شرط ومانه. پیر او مرید پاچا او وزیر شول. شپه بیرته شپه شوه، ورځ بیرته ورځ شوه، او دلته ژوند هغسې شو لکه د نورې دنیا.
تر 224 کال پخوا پوری، یعنی تر 1216 میلادی کال پوری، د اقتصاد علم د فلسفه او سیاست د یوې برخې په توګه مطالعه کیده. خو په دغه کال د انګلستان نامتو مفکر ادم سمیت د ملتونو شتمنۍ په نوم خپل کتاب خپور کړ، او له دې وروسته اقتصاد ته د یو بیل او مستقل علم په سترګه وکتل شول. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خبرونې د دې ونی په باس کې استاد نجیب منلی له ادم سمیت څخه د مخکې زمانی اقتصادي نظریاتو ته ځغلنده کتنه کوي، او بیا د ملتونو د شتمنۍ په مهمو ټکو رڼا اچوي.
زموږ په شرقي فکر کې چې دا هم د غربي فکر خصوصا د یوناني دورې سره ډېر زیات تړاو لري، حکمت یو نظري حکمت دی، یو عملي حکمت دی، او په عملي حکمت کې مهمې برخې اخلاق دي، تدبیر منزل یا د کور د چارو پر مخ وړل دي، او سیاست المدینه یا د ښار د چارو پر مخ وړل دي،
یا حکومتداري. نو
حکومتداري دا ټول د فلسفي یو برخه ده، د فلسفي فکر یو برخه ده، د سیاست یو برخه ده. په سیاست کې دا راځي. د اقتصاد په نوم باندې کوم علم نشته. په خپل د اقتصاد کلمه په یوناني کې ایکونومیا د ایکوس یعنی کورنۍ، او نوموس یعنی تنظیم نه را جوړه شوې ده. د ایکونومیا د کلمې جوړېدل هم د زاړه یونان وخت ته رسیږي، چې همدغه د تدبیر منزل معنا چې ترې موږ اخیستې ده په مطلق ډول همدغه شی دی. د اقتصاد یا د ایکونومیا تدبیر منزل بس دا دی چې څنګه سړی کولی شي چې د خپل کورنۍ شته په ښه ډول سنبال کړي، یا د خپل کورنۍ چارې په ښه ډول سنبال کړي. دا د سیاست یو برخه ده، او د سیاست یو جز دی. په دې معنی چې سیاست د ښار یا د ټولنې د چارو سنبالول دي، نو هغه لږ پراخه دی. دا د کورنۍ د چارو سنبالول دي، دغې نه لږ محدود دی. همدغه نظریه په اروپا کې خو په هر صورت ډېره وده ونه کړله، مګر په شرقي بیا هم که څه د اروپا سره تړلې ده، په شرقي فکر کې ډیر مهم شخصیت ابن خلدون دی، چې په 1302 کې زیږیدلی، په 1406 کې مړ دی، او په 1402 کال کې خپل کتاب د تاریخ کتاب
مقدمه
لیکلی ده. او مقدمه د دې کتاب مقدمه ده چې په 2 جلدو کې لیکل شوې ده. دی هم د ټولنې لپاره یو ماډل وړاندې کوي، او دی داسې فکر کوي چې په شپږو نسلونو کې یا په شپږو دورو کې یوه ټولنه شکل نیسي، وده کوي، اوج ته رسیږي، او بیرته د ړنګېدو خواته ځي. کله چې یوه ټولنه انسانان سره راټول شي، دوی سره یو ځای کېږي، هر څوک په خپله کورنۍ کې سره ډیر نږدې اړیکې لري چې دته ابن خلدون عصبیت وایي. عصبیت د ډیرو نږدې کورنۍ اړیکو نتیجه ده. دا کورنۍ چې سره یو ځای شي نو ټولنه پراخیږي. دغه عصبیت یو څه د خپل اهمیت نه د لاسه ورکوي او د ټولنې ټول غړي پکې شاملېږي. نو دلته کار تقسیمېږي، شته پیدا کېږي، اقتصادي پرمختګ پیدا کېږي، اجتماعي پرمختګ پیدا کېږي، تخنیکي پرمختګ پیدا کېږي او دا ټولنه پراخېږي. دا ټولنه چې پراخه شي د خار بڼه نیسي. د خار بڼه چې ونیوله قوي خار ضعیف خارونه تر خپل تحصیل لاندې راولي او بالاخره د دې نه یو مملکت جوړېږي. د مملکت نه یو فرهنګ جوړېږي او مدنیت ترې جوړېږي. دغه مدنیت دومره په خپل ځان کې ډوب شي ځکه چې هر څوک د سهولتونو او د اسانتیاو د پیدا کولو لپاره وخت وقفوي او په همدې باندې مصروف دي. هر څوک د فکر کولو وخت پیدا کوي، نوي نظریات پیدا کوي. په دې ډول باندې د خلکو ترمنځ د عصبیت اړیکې یا د نږدېوالي اړیکې ورو ورو ضعیفه کېږي، د ځان ځانۍ خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرته په سیمه کې یو بل قوم وي چې هغوی د عصبیت په هغه لومړۍ مرحله کې چې نږدې اړیکې سره لري، یو بل سره ډېر تړلي، هغوی ډېر په اسانه کولای شي چې دغه لوی مدنیت د خپل تاثیر لاندې راولي. نو مدنیت بیرته د منځه ځي او هغه د عصبیت لومړنی شکل د سره شروع کیږي. بیا دا مثال ورکړي چې په شرق کې اسلامي مدنیت وده وکړله او بیا د عربو نه ترکانو ته لاړه قدرت او د ترکانو پسې بیا مغول راغلل او قدرت ونیو. نو دا عملی ثبوت ده چې د خپل تیوري د پاره ورکی
د تمدنونو د ظهور او زوال تیوري ده. نو په حقیقت
ظهور او زوال تیوري ده او دغه ظهور او زوال تیوري په اقتصاد باندې ولاړه ده. نو دلته د ابن خلدون مفکوره هم د ادم سمیت لپاره ډیره مهمه ده. په دا وخت کې اروپا کې د ابن خلدون تیوري باندې خلک پوهیږي او کار پې کوي او بحث پې کوي. په همدغه دوره کې د رنسانس په دوره کې بله ډیره مهمه پیښه چې وشوله هغه مذهبي اصلاح وه چې پروتستانتیزم رامنځته کړ. او دا هغې نه مخکې په یهودي مذهب کې په تورات کې یا په انجیل کې یا په قرآن کې تجارت د ژوند د ګټلو یا د خپل ژوند لپاره د امکاناتو د پیدا کولو هغه وسیله ده چې د اخلاقي مزیت په اساس تر ټولو ښکته ده. څوک چې تجارت کوي د ځمکې نه څه راوباسي هغه واقعا کار کوي او شته تولیدوي. مګر تاجر مالونه د یو ځای نه بل ځای تولیدي هغه دومره مهم نقش نه لري په ټولنه کې. مثلا زمونږ په خپل قران کې هم راغلي دي چې تجارت او سود سره ورته دي، مګر تجارت حلال دی او سود حرام دی. نو په مذهبي لحاظ هغه ګټه چې د بل په تاوان لاسته راځي هغه حرام ده، هغه ګټه چې په خپل زحمت لاسته راځي هغه غوره ګټه ده، او هغه ګټه چې د خلکو ترمنځ د اړیکو په اسانولو منځ ته راځي هغه روا ده، مګر د ارزښت لحاظ په هغه اوله درجه کې نه ده واقع. نو دا هم د اقتصاد هغه بنسټیز اساسات دي چې ډېر مخکې نه ځي او اقتصاد څوک په د یو علم په شکل باندې نه ګوري. د رنسانس په دوره کې ریفورم رامنځته کیږي. دلته سوداګرۍ وده کړې ده، سفرونه وده کړې ده، خلک ډېر خوځند دي او ارتباطات تبادلې زیات دي. نو په دغه وخت کې نو میکانیزمونه ته ضرورت شته دي او د پروتستانت مذهب په چوکاټ کې ځینې کسان داسې پیدا کیږي چې نه یوازې تجارت خبولي بلکې حتی دا هم جایزه ګڼي چې په لږه ګټه باندې یو چاته پیسې ورکړل شي، ځکه چې هغه څوک چې پیسې اخلي هغه پیسې په کار باندې اچي دا غینه ډیره ګټه اخلي. نو که چیرته د پاسوک مقابل کې ګټه ورکی د ته ضرر نه رسیږي. نو د اخلاقي لحاظه لږ سود ناروا نه دی چې دا بیا د قرضونو لپاره لار پرانیزي او د اقتصاد د ودې لپاره لار پرانیزي. بل مهم نظر چې په دغه وخت کې شته دی د مرکانتیلیزم تیوري ده چې هدف دا دی چې څنګه ولسونه کولی شي چې خپل شتمني د تجارت او خارجي تجارت خصوصا او تبادلې د لارې پراخه کړي.
وبښئ، د مرکانتلیزم خو بیا له د رنسانس له زمانې لږ راوروسته ده کنه؟
د رنسانس زمانې راوروسته ده، د 1450 نه تر 1550 پورې د دې نظریې د پراختیا دوره ده. په دې نظریه کې شتمني نجیبه فلزات دي، سره زر او سپین زر. هر چا سره سره زر او سپین زر ډېری هغه شتمن دی. نو د دې لپاره چې سره زر او سپین زر ډېر شي دا باید له نورو هیوادونو نه له نورو ولسونو نه واخیستل شي، او دا اخیستلو تر ټولو ښه لارې دا ده چې موږ خپل تولیدات هغوی ته وروړو او د هغوی سپین زر ځان ته واخلو
او سره زر.
د دې لپاره باید چې تجارت تشویق شي، ملي تولید ته وده ورکړ شي، په بهرنیو وارداتو باندې مالیه ولګول شي، ټکسونه ولګول شي، او دی په ځای چې په هیواد کې واړه تولیدونکي لږ لږ تولید وکړي، دا ښه ده چې غټ تولیدونکي پیدا شي او هغوی ډېر تولید وکړي. نو د وړو له منځه وړل د دې لپاره چې غټ پې نور هم غټ شي، دا د دې ډول اقتصاد یو اساسي اصل دی. یعنی وړې رشتې یا کارو کسب رشتې دا سر راټول کړي او د یو مهم تاجر یا د یو مهم صنعتکار د ولکې لاندې یا د تصرف لاندې راولي.
مرکانتالیزم همدا د کپیټالیزم او د تجارت په ګټه خبرې کوي، خو د دوی لپاره اصلي ثروت سره زر او سپین زر
دي. نو په دې شکل باندې دوی اقتصاد تنظیموي چې څنګه وکړي شي چې په سره زر او سپین زر ډیر کړي. په 1950 کال شاوخوا کې چې دی وخت کې ادم سمیت هم
فعال دی
لا تر اوسه پوهنتون ته کې استاد شوی نه دی، خو مقصد د شاګردۍ دورې د ځواني دورې ده. دغه وخت کې په فرانسې کې فرانسوا کینی یو بل تیوري باندې کار کوي چې د هغه هدف دا دی چې څنګه د فرانسې پاچا کولای شي چې د خپل وطن شتمني اندازه کړي، خپل زور معلوم کړي. د دې لپاره تیوریک وسایل باید پیدا شي، د سنجولو طریقې باید پیدا شي او یو معیار وټاکل شي.
یعنی دغه اوس نن سبا چې موږ وایو ملي ناخالص تولید، ملي خالص تولید، دا خبرې په هغه وخت کې نه وې.
دا خبرې په هغه وخت کې نه وې. نو په دغه ځای کې د فیزیوکراسي په نام باندې یو نوی فکری مکتب جوړیږي چې په دې کې ځمکه د شتمنیو د تولید منبع ده. هر هیواد باید خپل ځمکه استفاده وکړي او ځمکه چې څه تولیدوي هغه اساسي تولید دی.
او بخشي او دا تیوري بیا د مرکانتالیزم نه بنیادی فرق دا لري چې په یغو کې هغه د ثروت اصلي شی زر دی.
هلته زر دی،
دلته ځمکه ده.
نو ځمکه د ثروت منبع ده. د دې لپاره چې د ځمکې اعظمي استفاده وشي باید انسانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر څه چې وغواړي وکړي او تولیدات ته اجازه ورکړل شي چې په آزادانه ډول باندې وګرځي، یو ځای نه بل ځای ته یوړل شي او تجارت پې وشي. د اخلاقي لحاظه د فیزیوکراسي طرفداران د مطلقیت یا د مطلق پاچایي په مخالفت کې خبرې نه کوي، مګر د حکومت د پاره یو وظیفه ټاکي چې هغه د دې په ځای چې خپل مطلق امر په خلکو باندې تعمیل کړي، د خلکو د طبیعي حقونو د محافظت وظیفه د حکومت ته ورکوي. طبیعي حقونه پاره کې د ژوند حق دی، پاره کې د تجارت حق دی، د ګرځېدل را ګرځېدل حق دی، د فکر حق دی. دا هغه شاندې چې یو ډول د پاچا قدرت محدودوي. یعنی پاچا نش کولای چې هر څه وغواړي باید وکړي. ولس هم حقونه لري، چې دا د انسان طبیعي حقونه دي او د دغه طبیعي حقونو په چوکاټ کې د کولای شي چې خپل ولس اداره کړي.
یعنی دا خلک د پاچا د قدرت یا د واکمن د قدرت د کنټرول لپاره پارلمان او د قواو ویشو دا شین نه پیشبینی کوي، بلکې دا وایي چې دا خودي حکومت اصلي کار ده چې د خلکو طبيعي حقونه وساتي.
د حکومت اصلي کار ده او په دغه ډول باندې د روخانه استبداد تیوري رامنځته کیږي. که څه هم پاچا واک لري،
مطلق واک
لري، مګر دغه مطلق واک په دې خاطر باندې محدود دی چې د باید روخانه فکر وکړي، د ولس د حقونو مراد هم پکې وشي. نو دا هغه تیوري ګاندي چې په دغه وخت کې
رواج دي
او ادم سمیث دا تیورګان راخلی دیتا یو شکل ورکی منسجم کیی او یو مهمه د فکر وسیلتی نه جوړی. دلته د ادم سمیت په تیوری کې د ثروت منبع د انسان کار دی. ان د انسان کار ثروت تولیدی او د انسان کار سرمایه ایجادی، سرمایه شتمنی ده.
دا به هغه شی دی چې وروسته به مارکس هم ورنه استفاده کوي، د خپل سیاسي
اقتصاد او
په تنظیم کې
سرمایه تراکم پرمختګ رامنځته کوي. یعنی هر څومره چې د سرمایه وده د نفوسو د وده په نسبت ډیره وي، هماغومره هیواد پرمختګ کوي. دا د ادم سمیت د تیوري هغه اساسي ټکی دی.
درسته د پخوانو اقتصادي نظریاتو استفاده کړې ده، خو یو بنیادي فرق دا سو چې جینو پخوانو به ویل چې اصلي ثروت یعنی زر، او جینو نور ویل چې اصلي ثروت یعنی مزکه. خو د بیا ویل چې نه، اصلي ثروت یعنی تولید
انسان.
اصلي ثروت د انسان کار،
د انسان کار دی. د په تیوري کې د کار تقسیم ډیر مهم نقش لري، ځکه چې چیرې یو سړی وغواړي چې یو شی جوړ کړي ډیر وخت پې دیری، مګر که چیرې دغه شی چې د بیلابیلو برخو نه جوړ شي په بیلابیلو پروسو کې جوړیږي، هر پروسه سره بیلابیل شي، نو هغه ډیر زیات تولید کوي. د اروپا په کتابونو کې یو مثال چې همیشه راځي هغه دا دی چې که چیرته یو څوک وغواړي چې کلپیستن جوړه کړي، نو په یوه ورځ کې که چیرې د ټول عملیات پخپله وکړي کیدای شي د یوه ستنه جوړه کړي، مګر که چېرته کار تقسیم شي چې یو نفر وسپنه راواخلي، بل نفر وسپنې نه تارونه جوړ کړي، بل نفر د وسپنې د تارونو نه وړې وړې ټوټې جوړې کړي، بل کس دا وړې وړې ټوټې خوایي کړي تیری کړي سره راټولې کړي، نو کېدلی شي چې ډېر په اسانه باندې په یوه ورځ کې 15,000 ستنې یو کس جوړې کړی شي. د کار تقسیم مؤثریت زیاتوي، مؤثریت تولید زیاتوي او تولید شتمني زیاتوي. نو دلته د دې لپاره چې کار تقسیم شو هر څوک په خپل تولید باندې اکتفا نه شي کولی، یوې وسیلې ته ضرورت شته چې کار پرې وارزول شي، کار پرې اندازه کړی شي چې هغه پیسه ده، او پیسه د کار ارزښت دی. نه شتمني څه شته؟ وایي شتمني هغه وس دی چې څومره کار تاسې د خپلې ولکې لاندې راوستلی شئ، یا یې اخیستلی شئ، یا یې پخپله کولی شئ.
یعنی ادم سمیت ارزښت چې موږ ورته وایو نن سبا په اقتصاد کې، ارزښت دی په نهایت کې په کار باندې معلوموي،
په کار باندې معلوموي.
او دا خو هغه شی دی چې به د مارکسیزم په سیاسي اقتصاد کې هم بنیادي نقطه ده.
بنیادي نقطه هم دغه ده.
یعنی دا ادم سمیت دا مطرح کړی و؟ اول
ادم سمیت اول ور دا خبر مطرح کړی دا او شکل ورکړی دی. نو د تولید په فاکتورونو کې یا په عواملو کې درې عوامل ډیر مهم دي، چې یو کار دی یعنی انسان، دویم سرمایه ده، او دریم ځمکه ده. طبعاً ځکه چې تولید د ځمکې نه کیږي. اوس دلته چون هر کس یو برخه کار کوي او د شیانو تولید د ډیرو کارونو مجموعه ده، کله کله د یو شی تولید زیات شي غوښتنه کم شي، یا د یو شی غوښتنه زیات شي تولید کم شي، د تبادلې ارزښت د تولید د ارزښت په نسبت باندې ښکته پورته کیږي. یعنی کېدای شي چې یو شی په یو روپۍ باندې جوړ شي، مګر د تبادلې ارزښت په بازار کې دوه روپۍ شي،
ځکه چې دی به کم وي او غوښتنه
به ډېره وي. یا کېدای شي په دوه روپۍ جوړ شي او ارزښت په بازار کې یو روپۍ، ځکه چې شی به ډېر وي او غوښتنه به کم وي. مګر په هر صورت دا په یو محدوده فاصله کې د تولید د ارزښت سره ښکته پورته فرق کیږي. او د دین ادم سمیت داسې نظر اخلي چې یو نامری نه لیدونکی لاس دی چې هغه ارزه او تقاضا یا د تولید ارزښت او د تبادلې ارزښت سره همغږي کوي. دلته بیا په دې نظریه کې حکومت کولی شي چې مداخله وکړي، او دغه مداخله د دې لپاره ده چې یو نابرابري ایجاد کړي، نابرابري ایجاد کړي چې په دې ډول باندې د یو شی د تبادلې ارزښت لوړ شي، د بل شی د تبادلې ارزښت کم شي، نو د یو کس کار ډیر ارزښت پیدا کوي او د بل کس د کار ارزښت کمیږي.
د حکومت د مداخله په مقصد پوه نه سوم.
حکومت کولای شي چې په اقتصاد کې داسې مداخله وکړي چې د یو تولید د یو جنس د یو محصول د تبادلې ارزښت لوړ کړي، په مصنوعي ډول باندې محدودیتونه پرې ولګوي، مالیات پرې ولګوي، او یا برعکس تشویقي سیاست رامنځته کړي د یو بل کار د تبادلې ارزښت راټیټ کړي د تولید د ارزښت په نسبت باندې. نو دغه تغییر چې راځي یو نابرابري رامنځته کوي. نابرابری د دې لپاره چې سرمایه پی ډیر شي، مګر دا هم باید په یو چوکاټ کې وشي، د څه نشي چې په یو محدود مرحله کې سرمایه ډیر شي او بل اخر هغه نظام په خپل مات شي. نو د دې خاطر بیا هم هغه نالیدل لاس مداخله کوي چې دغه نابرابری کنټرول کړي.
استاد لدی خبرو ما دا مطلب واخیست چې ادم سمیت وایي چې کده اقتصاد او تولید په چاره کې دولت مداخله هم کوي، هغه دې محدودې
هغه د محدودی او هدف باید هیر نشته سرمایه ډیری دل دی. مرکاتلیزم هم د هدف درلود، فیزیوکراسي هم د هدف درلود، نور اقتصادي تیوري هم د هدف درلود چې هر څوک پلاشتمنه زیاته کی. مګر د دې شتمنه زیاتولو د طریقو په ارتباط باندې کوم لارې چې سنجول کېدلې هغه فرق کاوه. د ادم سمیت تیوري د سیو تیوري د ټول جنبې تر رانغاړي په یو منظم سیستم کې سره راوځي کوي، او بل اخر د سیو څوړاندې کوي چې د پښبینه وړوي، یعنی د اقتصاد نه یو علم جوړي.
او د علم په تعریف کې خو ویل کیږي چې یو اصلي خصوصیت دا دی چې د پښبینه قدرت لري، یعنی که موږ وایو چې لمر په پلانې ورس باندې تندر نیسی، دا باید وسی، دا به علم سو،
دا به
تاسې دا وایس چې د اقتصاد معلوماتو ته د یو شکل ورکو چې به پیغه باندې یو اټکل کېدای شي،
یو اټکل کېدای شي او یو سیاست دغه په اساس باندې جوړېدل شي. چې هم دغه کار د انګلستان صدر اعظم د سمیت په ژوند باندې وکړ، او یو ورځ د ته وویل چې ته زموږ د ټولو استاد یې، د انګلستان د لیبرالیزم تیوري یا د اقتصادي لیبرالیزم تیوري د ادم سمیت د نظریاتو نه سرچینه اخلي او د همدغه په اساس باندې جوړیږي. یعنی ادم سمیت د عملی اقتصاد کې په خپل ژوند باندې اغیزمن پاتې شوی دی. د ادم سمیت دغه کتاب ډیر زر
د ملتونو شتمنی
ډیر زر مشهور شو. په 1880 کې د دې کتاب لومړی چاپ و. په 1880 کې بیا چاپ شو. په 1880 کې بیا چاپ شو. 1880 کې بل وار چاپ شو. په 1880 کې بل وار چاپ شو. یعنی مجموعاً په 12 کلو کې د دې کتاب 15,000 نسخه خرڅ شولې. دا کتاب په 1890 کال کې اندرې کړه د لیکل کېدل نو وروسته په ډنمارکي ژبه وژباړل شو. په 1880 کې دوه کال د لیکل کېدل نو فرانسوي ته وژباړل شو. په 1880 کې اندامه د لیکل کېدل په کال باندې آلماني ژبې ته وژباړل شو. نو د اروپا په سطح باندې دې کتاب په مفکر قشر باندې، په تصمیم نیونکي قشر باندې او د فکر په تولیدونکي قشر باندې ډېر زیات اغیز وښند او تر اوسه پورې د اقتصاد برخه کې د ادم سمیت د تیوريونه څوک خلاصین لري کدا غي مخالفت کې دريږي کدا غي په موافقت کې دريږي هر څنګه چې هغه اساسات چې دی خېدي تر اوسه پورې له هم په اقتصاد کې ورته اشاره کوي او بحث پی کوي.
شور کی زنی زنی آواز نا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 جانان
سوری نپخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیت حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا خپل گل بشد گل دا خاندان بشی داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختی داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختی بس خوك زانتا دي افغان ويل افغان بشي بس خوك زانتا دي افغان ويل افغان بشي ولس جانان كنو دتو